ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د کاپیسا ولایت د تاګاب ولسوالۍ اوسیدونکو صدیق الله وفاوای چې د دغه ولسوالۍ د اورغل په سیمه کې امنیتي ځواکونه له دوو کلونو را په دیخوا په یو خوانځي کې ځای پر ځای شوي، نو ځکه خو زده کوونکي د ویرې په فضا کې لیک لوست کوي. صدیق الله وفاوای کله چې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلواله نښته وشي نو ډېر ځلې زده کوونکي پکې زیانمنېږي. صدیق الله وفاوای له دې امله د څو کلو زده کوونکي دغه ښوونځي ته تللی نه شي او کلاړ هم شي نو د ویرې په فضا کې لیک لوست کوي.
زما نوم صدیق الله وفا دی، د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
مشکل هم څه دی تاسو؟
زمونږ مشکل البته د څو قریو مشکل دی، د څو قریو د ماشومانو مشکل دی، چې د قورغال په سیمه کې د شهید محمد امان په نوم باندې یو ښوونځی دی چې څو قری البته دغه ښوونځي څخه د څو قریو ماشومان استفاده کوي او خپل تحصیلونه وایي پکې. خو ولې بدبختانه باید ووایم چې د دوه کلو راهیسې کېږي چې د شهید محمد امان په ښوونځي کې ملي پولیسو ځای په ځای شوي دي، او په څنګ کې کله چې حکومت عملیات کوي یا ملي اردو هم دغه ښوونځي څخه د سنګر یا د پوستې په توګه استفاده کوي، نو دغه سنګر پوسته چې کله دلته ملي اردو او ملي پولیس دلته جوړوي نو شاګردان یې ډېر یو ستر مخامخ کړي دي او نشي کولای چې په ډاډه ډول باندې لاړ شي او ښوونځي ته او خپل درس ته ادامه ورکړي. څو ځلې دغه یو مشکل چې د دې مکتب په شاګردان په جنگ کې ګیر پاتې شول او حتی زخمیان شول، نو دغه موږ اساسي مشکل دی چې څو قریو
په دې سیمه کې نور ښوونځي هم شته؟
بله، ښوونځي شته دي. البته د ولسوالۍ په مرکز کې دوه درې ښوونځي دي. ولې دا چې د لارې مسافه زیاته ده او شاګردان نشي کولای چې د څو قریو شاګردان ماشومان ورشي هغه ښوونځي ته، دغه ښوونځي فاصله کمه ده د څو قریو څخه. البته ولسوالۍ مرکز یو څه لاره لري ده.
دا د نجونو ښوونځی ده که د هلکانو؟ او د څوم صنف نه تر څوم ټولګي پورې زده کوونکي په دې کې درس وایي؟
البته کله چې دغه دوه ښوونځي را حساب په خوانه دلته ودان شول، یو یې د ناستو لپاره وو، یو د لکرو لپاره جوړ شوی وو. ولې دلته چې څوک نه غواړي یعنی چې نجونې سبقونه ووایي، نو په همدې خاطر باندې دغه یو ښوونځی بیا هم د شاګردانو ته استفاده کوله. د اول سیم په ټولګیو شاګردانو به دې ښوونځي څخه استفاده کوله. البته یو ساختمان څخه په دې ښوونځي کې البته د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې درسونه وایي شاګردان.
ښه، تاسو د دې ستونزې په اړه له حکومتي چارواکو سره تماس نیولی په سیمه کې؟
بله، مونږ د حکومتي چارواکو سره تماس نیولی دی. البته د سوال څخه خپل په جریان کې دغه ټول حالات ګوري چې دغه مکتب څخه پولیس استفاده کوي او شاګردانو ته مشکل جوړ شوی دی. البته والی صاحب سره هم مونږ خبرې وکړې، البته مستقیمې خبرې هم نه دي کړې، خو بیا هم په جریان کې مو اچولی دی، خپلې ستونزې جریان نه خبر کړی دی. خو متاسفانه ووایم چې هغوی اقدام نه دی کړی په دې برخه کې. هم ولسوال صاحب په جریان کې دی، هم والی صاحب دغه مکتب د شاګردانو ستونزې نه خبر دی.
دا یوه نارامه سیمه ده د تګاب د ولسوالۍ؟
بله، دقیقا د ولسوالۍ د مرکز څخه په لږه فاصله کې پروت دی دغه سیمه. بله مهمه خبره دا ده چې د دې ښوونځي ودانۍ ته هم په بشپړه توګه زیان رسېږي کله چې جګړه وي، نو شیشې هم ماتې شوي دي. او که څه هم یو ځلې تعمیر هم شي دغه ښوونځی، خو بیا هم چې کله جنګ شو نو طالبان او د دولت د پولیسو د ملي اردو ترمنځ.
پخوا دې ښوونځي کې بهرني ځواکونه و که څنګه؟
پخوا کله چې دا ښوونځی ودان شو یو کال مخکې، هغه وخت خو بهرني ځواکونه هم عملیات کول. هغوی داسې دوامداره توګه باندې دلته پراته نه وو. کله چې به دغه منطقې ته را کښته کېدل د عملیاتو لپاره، نو یوه هفته یا یو څو ورځې به دلته تېرولې، خو دوامداره توګه باندې نه پاتې کېدل. د هغې نه وروسته به دلته محلي پولیس ځای په ځای شول چې په هماغه وخت کې مونږ والي صاحب سره خبره وکړه. خو محلي پولیس کسان دی دلته ډېر داسخه ولاړله، اوس ملي پولیس راغلي دي، دوی دلته پراته دي او په څنګ کې ملي اردو لکه څنګه چې مخکې
وویل. مطمئن یې تاسو چې همدا اوس ملي پولیس دي که محلي پولیس؟
ملي پولیس محلي
پولیس. د پوهنه وزارت هم له دې مسلې خبر ده؟
نه، د پوهنه وزارت خبر نه ده. موږ دا ځل غواړو،
یعنی تاسو د پوهنه وزارت چارواکو ته مراجعه نه ده کړې؟
نه، هغوی د دې برخه کې بجریان کې نه دي. فقط ولسوال صاحب د دې مسلې نه خبر ده او والي صاحب هم تر یو حده پورې خبر ده.
اوس هم غوښتنه څه ده؟ غوښتنه څه غواړئ؟
موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ غواړئ د پوهنې وزارت ته ورسوئ، زکه مونږه خود امنیتی مسلین سره په دې اغلب خبرې وکړو، خو بدبختانه خو مونږه مشکل دي نه کړنه، دا مونږ مشکل نه حل پاتې دي. اوس مونږ ستاسو رادیو د لارې غواړو چې د وزارت معرف سره څنګه دغه مسله د خوګل وزارت معرف پورې مربوط دي، نو وزارت معرف سره کته په دې برخه کې خبرې وکړي او مونږ دا مشکل ورته ورسوي، یا خو دا خوندې وخلي د پوسټي په توګه پرې استفاده وکړي، یا دې سپاره یو بل خوندې ودان چې په توګه شاګردان د یو څخه به برخه پاتې نشي. دا د سره کنده قریو مشکل دی. البته
کته هم چې ویل کېږي له دې ستونزې د کاپیسا والی، د تګاب ولسوال او نور چارواکي خبر دي او تر دې دمه کوم اقدام نه دی کړی، خو موږ هڅه وکړه د دغه موضوع په اړه د کورنیو چارو د وزارت د مسؤلینو نظر راواخلو، خو بریالي نه شو. نو د دې ستونزې په اړه مو د پوهنې وزارت له ویان محمد کبیر اکمل سره مرکه کړې ده. باید ووایو چې دغه پروګرام باید د اصولو له مخې نیخ په نیغه د شکایت کوونکي او حکومتي مسؤلینو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ جوړ شي، خو له دې عمله چې صدیق الله وفا ونه شو کړی کابل کې زموږ سټډیو ته راشي، نو موږ دغه مرکه ترسره کړه. اکمل صاحب، موږ ته د انصاف په لټه کې پروګرام ته یو کس د کاپیسا ولایت د تګاب له ولسوالۍ زنګ والی او وایي چې هلته د اورغل په سیمه کې د شهید امان الله په نامه یو ښوونځی دی چې هلته پولیسو ملي اردو پوسته اچولې ده، زده کوونکي درس نشي ویلی او کله چې جګړه شي ډزې کېږي او ماشومان ویریږي. تاسو دې موضوع نه خبر یې؟
بله، متاسفانه په افغانستان کې چې چیرته هم ډز کېږي او گزار کېږي، هلته د دې وطن یو ماشوم زیانمنیږي یا ویریږي یا خوږیږي. دا د دې جګړې بده زیږنده ده چې په افغانستان کې لري او زموږ او ستاسو ماشومان ورنه ځورېږي. هغه څه چې تاسو ورته د دې ځانګړې موضوع په اړه اشاره وکړله، اخري معلومات چې مالت کاپیسا نه واخیستل، موږ په دې ښوونځي کې نه د پولیسو پوسته لرو، نه د ملي امنیت پوسته لرو، نه د بهرنیو ځواکونو او نه هم د ملي اردو. په تګاب کې یو هغه ارګان چې ډیر فعال ده او تاسو یې نمائندګان لیدلی سئ، هغه معرف ده او خوشبختانه د معرف هیڅ مرکز نظامی مرکز نه ده.
یعنی په هیڅ یو مکتب کې هغه نشته او د شهید امان الله په نامه خو تاسو ښوونځی لرې هلته؟
د شهید امان الله په نامه ښوونځی هلته نور ښوونځي لرو موږ، هلته په هیڅ ښوونځي کې دی پولیسو او اردو پوسته نشته.
او هلته څنګه سیمه ییزو پولیس یا محلي پولیس هم په کوم مکتب کې پوسته نه جوړه کړې؟
په تګاب کې نه محلي پولیس، نه ملي پولیس، نه نور امنیتي ځواکونه هیڅوک پوسټه نه لري.
او په د افغانستان په نورو سیمو کې څنګه؟ تاسو د راپورونو لاره چې په خوانځو کې امنیتي ځواکونه پوسټه لري یا د خوانځو ترڅنګ امنیتي پوسټې لري او کله چې داز کیږي ماشومان یې دیږي یا زده کوونکي له درس پاتې کیږي؟
د خطو او د وسلو د غږ او د ازرار په اړه خو ټول افغانستان ده او په ټول افغانستان کې موږ زده کوونکي لرو. که په کور کې هم څوک منتظر کېږي او ماشومي، هغه حتماً زموږ زده کوونکی ده. خو په هر صورت هغه سیمې چې زموږ تعلیمي مراکز پکې له ستونزو سره مخامخ او ځینې ځینو کې هلته پوستې دي، لس ولایتونه دي چې تقریبا ناامني پکې ډېره ده. کوشش هم دا سوی تر اوسه پورې چې دا اخلاصي او د ټول تعلیمي مراکز د افغان تعلیمي سیستم ته وسپارل سي. په خو حتی بهرنیو ځواکونو په مکتبونو کې اړې درلودې چې هغه اوس تقریبا سل په سلو کې موږ ته سپارل سوي، او هغه ژوندو کې چې د نورو امنیتي ځواکونو سره مخامخ دي، افغان امنیتي ځواکونه دي، پکې موږ د حکومت له رهبرۍ نه نیولې تر ملي دفاع وزارت، تر کورنیو چارو وزارت او تر بل هر ارګانه غوښتنه مو ترې نام دا کړې چې زموږ تعلیمي مرکزونه جرا پری دي صرف د تعلیمي خدماتو لپاره.
یعنی دا موضوع تاسو ته جدي موضوع ده، ځکه که یو ماشوم هم د جګړې قرباني کیږي،
زموږ چې یو ماشوم هم له ښوونځي بهر پاتې وي موږ ته جدي موضوع ده، زموږ چې یو ماشوم هم له امنیتي ستونزو سره مخامخ وي موږ ته جدي موضوع ده، زموږ یو ماشوم ته هم چې تعلیمي خدماتو نه رسیږي موږ ته جدي موضوع ده. موږ ته د تعلیم پر رسولو کې یو اوزر معنا نه لري، یو ماشوم زده کړو ته رسول هم موږ ته هغه معنا لري چې د زرو کسانو لري.
یو تعداد نور شکایتونه موږ درلوده، وایي ځینو مکتبونو کې حتی په کابل کې وایي کتابونه کم شوي دي.
توضیح شروع ده، د دوه مونۍ د چې شروع ده، انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې به مشکل سل په سلو کې حل کیږي.
او د څه دغه صنفونه واغم نه درلوده په داسې حال کې چې په تګاب کې دغه ښوونځی په پوخ تعمیر لري او صنفونه لري، ولې متاسفانه په کابل کې حتی ځینې مکتبونه؟
بله، یو خبر به زه تاسو ته وکړم، کوم تعمیر چې پوخ، کوم مکتب چې تو پوخ تعمیر لري، هل امنیتی ځواکونه نه پوسټه لري تاسو زبم دا مکتب تعقیب کوم تاسو
دا خوانځه دا د شهید محمد امان خوانځه د اورغل پسیما کې پتاګه بولسوالۍ
کې
د دې مکتب یو زده کوونکی مونږ ته زنګ والي ده
نو دا نه پیګو چې هغه څه
یعنی ژمنه مم دا ده چې تاسو به د دې مکتب هم پریو
نه اول باید ما دا مکتبیت کو چې واقعا په دې مکتب کې پوسټه ستا کنهسته زه چې په څه درته وغه کې د مرا عمومیاتو دا چې په دې مکتب کې ستاکه نسته یو څوک لوجی ټلیفون کې په دې معنی نه چې ټول رښتیا وایي دا صادق چې واقعا ستاکه نه ورسته به خبرې کوو
او یعنی کده څه مسله تاسو به اتمن ژمنه کوي چې تاسو به
موږ نه وایي ژمنه کوو بلکې زموږ په پلان کې هم دا شامل دي چې به ټول مراکز زموږ کې یو هم چیرته د امنیتي حتی د امنیتي تاسو سره نږدې وي هم چې موږ غمو خور اولدې صحه نه لري
او یعنی تاسو ژمنه کوي چې که احیانان په دغه سیمو کې وسی تاسو به دا مشکل واروي
او
کور و دان اقمال سب تاسو هم کولی شئ خپل ستونزه لمون سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 08220022
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د حقیقت صدې پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم دا زموږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله ریدا عظیمی د پروګرام میلمانه ده د میرمن عظیمی سره به په دې پروګرام کې د دوی په کارونو او نورو اړوندو انتخاباتي مسلو خبري وکړو ډیر مننه چې موږ د خبرونه میلمانه شوي
سلامات اوسئ
میرمن عظیمی په سر کې راته وایي چې تر اوسه تاسو څومره شکایتونو ته رسیدګي کړې او مجموع کې څومره شکایت تاسو ته رسیدلې دي
تر دغه شیبه چې زه تاسو سره خبرې کوم زموږ د سبچوي شکایتونه په مجموع هغه شکایتونه چې موږ ته رسیدلې دي دغه شمیر 2015
بله او څومره ته رسیدګي شوې ده
هغه شکایت چې موږ سره رسیدګي شوې ده اغه یو سره درې سو یو لس شکایتونه دي یعنی چې په رسمي توګه مون سره سبچوي دي او دغه شکایتونه مون رسیدګي کړی دي
دغه 2015 شکایتونو کې چې تاسو سره رسیدلی دي څومره جدي شکایتونه موجود دي
زما په خیال چې اغه ټول شکایتونه چې مون سره سبچوي دي دغه ټول مون ته د قدر وړ دي او مون ته دغه ټول شکایتونه مهم دي او جدي دي
میرمن عظیمی دا سویل کیږي چې شاوخوا 910 شکایتونه تاسو ته رسیدلې چې امکان لري د انتخاباتو په نتیجو باندې اغیز وکړي کولای شي وای چې د دې شکایتونو په برخه کې دروسته شوی دا شکایتونه هم څېړل شوی یا بررسی شوی دي
هغه شکایتونه چې تاسو مخکې هغه ته عنوان وکړل چې د جدي شکایتونه دي او نه سوا شکایتونه دي هغه شکایتونه دي چې موږ په مختلفو کټګوریګانو باندې هغه ویشلې دي او هغه الف کټګوري دي چې دا موږ هغه ته جدي شکایتونه وایي په همدغه الف کټګوري زینې ډیر موارد پکې دي چې مستند سازی شوې دي په همدغه اساس باندې دغه شکایتونه یعنی ډیر مهم دي او زموږ په اولویت کې دي
یعنی تاسو هیڅ مر بررسی شوې ده
نیمایي برخه یعنی په دقیق توګه تاسو نشي کولم چې وای تر اوسه پورې دغه مسائل ته بررسی لاندې دي او یعنی نیمایي برخه دغه
یعنی تاسو وایئ چې د نه سوو جدي شکایتونو لړل څخه ضرور نیم سوی امکان لري چې بررسی شوی وي په دقیق شمیر تاسو سره نشته
نیمایي برخه
بله یعنی دا دای چې دغه بررسی وروسته به د انتخاباتو په دې نتیجو تاثیر وکړي چې تر اوسه اعلان شوی په دې قسم نتیجو
هر عمره دغه شکایتونه چې جدي شکایتونه دي او مستند شوی شکایتونه دي دا خو معلومدار خبره ده چې اتمان د پروسه او د رائے د شمیرنه په برخه کې اتمان جدي اثر لري
بله دا سه شکایتونه دي او دا سه راپورونه دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خپل څیرلو کې آزاد لاس نه لري او د یو شمیر کاندیدانو او همدارنګه د افغان حکومت تر فشار لاندې دي څو وي تاسو د انتقادونو ته
زه بخي دغه مسله سل په سل راډومه بخي دا بخي غلطه خبره ده مونږ یو خپلواک کمیسیون یو او دغه ټول آزاد چې دلته کار کوي مونږ سره دغه ټول شخصیتونه دي او آزاد شخصیتونه دي مستقل شخصیتونه دي یعنی د هیڅ چا تر تاثیر لاندې دوی نه راځي
تر اوسه تاسو داسې کوم مداخله هم نه احساس کړی
نه تر اوسه پورې هیڅ
په دې ورسته کې ستاسو یو کمشنر عزیز الله ریافر ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اداري برخې په غیر قانوني ډول په بلخ، بدخشان، تخار، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې صندوقونه تفتیش او قرنطین کړي. ولې همغږي نه ده موجوده د کمیسیون د کمشنرانو ترمنځ؟
هغه مسله چې په رسنیو کې خبره شوې دي، د یو زمونږ د یو
کمشنر
لخوا، زه هغې ته احترام کوم. موږ خو دغه ازادي بیان لرو په هیواد کې، دغه د هغه کس خپل شخصي نظر دی. خو زه داس تاسو ته دات ورکوم چې موږ سره یعنې د کمیسیون په دننه کې او په بهر کې پوره همغږي سته ده، او موږ کومه ستونزه نه لرو.
یعنی دا ستاسو کمیشنر دی او وایي چې په غیر قانوني ډول صندوقونه قرنطین شوي او تفتیش شوي دي، تاسو یې تاییدوئ که ردوئ؟
زه خو نشم کولی چې دغه مسله تایید کوم. دغه شخصي خبره ده چې هغه داسې یعنی اظهارات کوي، نو باید ثابت کړي.
یعنی د کمیسیون غړی دی، څنګه تاسو وایئ چې باید ثابت کړي؟ د کمیسیون غړی خاتمان د اثبات له مخې خبرې کوي،
خو باید خلکو ته اثبات کړي. تر اوسه پورې داسې یعنی زیات یعنی خبرې شوې دي په مطبوعات کې، نه یوازې زموږ د کمیسیون لخوا نه، د بل نهادونو لخوا نه داسې یعنی ضد ناقص خبرونه شوي.
تاسو سره تماس نیولی چې ولې داسې څرګندونې شوي؟
حقوقي لحاظ نه ډېر مهمه ده، کله چې یو څوک خبرې کوي باید خپل خبره باید په اثبات ورسوي.
تاسو تر اوسه تماس ورسره نیولی چې ولې مو داسې څرګندونې کړي؟
نه، په دې خاطر چې ازادي بیان نن سبا زمون په هیواد کې دغه نهادینه شوې دي، او زه فکر کوم د هر چا دغه
یو بام او دوه هوا میرمن نازمی، یو بام او دوه هوا نشي کېدای. یو کمیسیون دا او دوه رنګ خبرې کوي، تاسو وایئ چې موږ نه تاییدو، او استاذ کمیشنر وایي چې په غیر قانوني ډول صندوقونه تفتیش شوي.
خب بیا زه هم خپل خبر تکراروم چې د یو کس خبره دي، او دغه اکثریت اعضا په دغه په خبر باندې موافق نه دي. تاسو کولی شئ چې دغه نه ثبوت یعنی ثبوت خبرې
وکړئ. ډېره مننه. همدې کمشنر دا هم ویل چې په ولایتونو کې دریمه درجه شکایتونه لومړۍ درجه ته راوړل شوي.
په دې هکله زه تر اوسه پورې د همداسې حالات نه یعنی زه شاهده نه یم، او زه فکر کوم چې زموږ کمیسیونونه چې په ولایت کې هغه کسان چې کار کوي ډېر یعنی باوري خلک دي، او ډېر متخصص خلک دي، یعنی په کار باندې پوه دي. دغه ټول زه فکر نه کوم چې یو داسې غلط غلطي شوی دی چې د جیم کټګوري په الف کې راسي او د الف په جیم کې نه.
میرمن اعظمي، په هرات ولایت کې شاوخوا یو لک رایې یا سل زره رایې باطل اعلان شولې. په دې باندې هم انتقادونه وشول چې د کمیسیون دا کار هم غیر قانوني دی.
دغه خو غیر قانوني کار نه دی، په دې خاطر چې دغه ډیر رپورټونه موږ ته رسیدلي وو د مختلفو نهادونو، هغه نهادونه چې د ټاکنو نظارت کړی وو د ټاکنو په ورځ کې. نو بالکل دغه ټول موارد چې اوس باطل شوي دي، مستند سازي شوي د دوی لخوا نه. خو باید یو خبرې وکړو، د قانوني لحاظ نه د قانون او تشکیل صلاحیت زموږ د کمیسیون نه، دغه حق یعنی بالکل محفوظ دی، نه یوازې د زموږ د ولایتي کمیسیونونو سره، د مرکزی کمیسیون سره.
تاسو دا صلاحیت لرئ چې رائے باطل کړئ؟
بالکل. اما د قانوني لحاظ نه دغه حق بالکل موږ سره ایسته ده. تاسو کولی شئ چې دغه قانون،
تاسو ویل چې مستند سازي هم شوی ده، په دې برخه کې بیا دا اقدام شوی دی، تاسو دغه خپل مستند سازي رسنیو سره شریک کړئ؟
دغه کار خو زمونږ د هرات د ولایتي کمیسیون لخوا نه شوې دي، او دغه ټول مستندات د دوی سره دي، او دوی کولی شي چې د رسنیو سره شریکي زمونږ لخوا نه کومه ستونزه نشته.
د دفاع مشر غربي رسنیو ته ویلي وو چې دوی تاسو چې کله شکایتونه څېړي یا ارزوي، نو هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي، یعنی په څارنه باندې یو ډول محدودیت موجود دی، دا څنګه؟
زمونږ په کارونو باندې کوم محدودیت نشته، او مونږ په خلک باندې کوم محدودیت نه وځو. تاسو ته معلومه خبره ده چې زمونږ دغه ټول جلسات علني دي او آزاد جلسات دي.
شکایتونو د چړو جلسات هم آزاد دي،
او دغه ټول آزاد دي. تاسو شاهدان یستی، او زمونږ مخکنی جلسات تاسو اتمن اشتراک کړی دي. مدني ټولنه بالکل زمونږ په جلساتو کې دعوت شوی دي مخکله مخکې، او زمونږ په پخوانی جلساتو دوی اشتراک کړی دي. اوس زه نه پوهیږم چې ولې داسې خبرې کوي.
بله، یعنی تاسو را دوی چې په نظارت باندې هیڅ ډول محدودیت نشته؟
زره دوامه هیڅ ډول محدودیت په نظارت نشته. دغه آزاده پروسه ده. پم دغه مسله باندې مونږ همیشه وخت په شفافیت او عدالت باندې تاکیدو. په دې خاطر چې اینی د احزابو نمایندگانو او د کاندیدانو نمایندگانو او د مدني ټولنو نمایندگانو او رسنیو دغه ټول کولی شي زموږ په جلساتو په آزاده بنا.
میرمن عزیزی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه دوه ځله قسمی رایه اعلان کړې دي. د تیرې یک شمې پورې چې دویم ځل قسمی رایه اعلان شولې، هلته نږدې 50% رایو په اساس باندې وویل شول چې ډاکټر عبدالله عبدالله په لومړۍ درجه او همداراز اشرف غنی احمدزی او زلمی رسول په دویم او درېمه درجه کې دي. څه وایي اورېدونکو ته چې د ستاسو د شکایتونو څېړل به څومره وکولی شي دغه نتیجې تر تاثیر لاندې راولي او دغه نتیجو کې بدلون راولي؟
همدغه خاصه مسله باندې زه خو مخکې له مخکې نشم قضاوت وکم، خو هرو مرو زموږ سیرونه چې تر اوسه پورې دوام لري او انشاءالله یو ښه پایلې به ولري، په هغه ټول نتایجو باندې، ابتدایي نتایجو باندې حتما اثر لري. او زموږ تلاش او کوښښ هم همدغه دی، زموږ تعهد او داد هم همدغه دی افغان ملت ته چې موږ غواړو چې دغه انتخاباتي عدالت پیاده کوو او خلک ته دا داسې پیغام ورکوو چې د دوی رای احترام د احترام وړ دي او ان شاء الله عدالت.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی چې کله د قسمی نتیجې اعلانولې، ویویل چې دا نتیجې د پاکو رایو په اساس باندې اعلانېږي. هم ځینو کاندیدانو ورسره مخالفت ښود. د جمهور ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی چې دا پاک رای نه دي، تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم چې په دغه مسله باندې بیخي دوی سره دوه رخانه دغه حق محفوظ دي. نورستانی صاحب دی یو حکمی شخصیت په لحاظ، د دوی اینی نظریات او اظهارات د احترام وړ دي او دغه خلک چې د کاندیدانو په توګه خپل نظریات وړاندې کوي، د دوی هم نظریات زموږ د احترام دغه دي. او زه په دغه مسله باندې هیڅ کومه تبصره نه لرم. او د خلک نظریات دي، ازادي بیان دي، او موږ دغه ټول کسان ته چې حقيقي شخصیتونه به وي، چې حکمي شخصیتونه به وي، احترام لرم.
بله، دغه شاوخوا سیاست باندې 2000 شکایتونه چې تاسو ته رسیدلي دي، له د مهالویش له مخې څو وخت به تاسو د دې شکایتونو څېړل بشپړ کړئ او نتیجه به ولسته وړاندې کړئ؟
موږ ته هغه تاریخ چې اني قید شوی دی د مهالویش پر اساس باندې اني سلورم د سور دی، موږ خپل نهایی کوشش کوو چې اني مخکې له دغه نیټه چې تاکل شوی دی دغه ټول سیرنه خلاص کوو او ان شاء الله دغه مسله تر سره کیږي.
یعنی تر اوسه څلور نیم سو شاوخوا جدي شکایتونه پاتې دي چې تاسو به څېړئ؟ ډاډای چې په دې یو دوه ورځو کې به دا شکایتونه وڅېړل شي؟
ان شاء الله موږ سره کافي ظرفیتونه او مسلکي کسان دلته استاده. ان شاء الله موږ کولی شو چې دغه سیرونه پاتې ورسو. او مګم باید یو خبره زمانه هیر نشي چې دغه وخت بیا هم د تاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره اوس هم د قانونی په لحاظ موږ سره اینی محفوظ دي. موږ تر دغه اینی ابتدایي نتایجو د اعلان په وخت کې موږ کافي وخت لرو.
یعنی د ابتدایي نتایجو د اعلان وروسته به هم تاسو خپل کارونه کوئ؟
بالکل، موږ سره دغه مسله بالکل د قانوني لحاظ نه محفوظ دي. موږ کولی شو چې وروسته د اینی دغه ابتدایي لیست چې اعلان کیږي، خلک کولی شي چې خپل شکایتونه په هماغه لیست چې اعلان شوی دي درج کړي او موږ هغې ته رسیدګي کوو. او اینی مخکې یوه ورځ مخکې نه د نهایي لیست چې اعلان کیږي، کولی شو چې دغه ټول شکایتونه چې موږ ته رسیږي پراتلون کې دغه ته رسیدګي وکړو.
بله، د ابتدایي نتیجو او د نهایي نتیجو د اعلانې تر منځ شل ورځې وخت دی. تاسو راړای چې په شل ورځو کې به تاسو د خپل شکایتونه چې رسیدلی یا هغه وخت رسیدګي دا ټول وڅېړي او نتیجه به ولسته وړاندې کړي؟
ان شاء الله خو موږ کوښښ کوو. خو بیا هم چې کوم اني وخت د تخنیکی لحاظ نه اني دغه شوی اني ماتل شي، خو زه بیا هم فکر کوم چې د یوه ورځ او دوه ورځ نه نور زیات تفاوت نه کوي. خو دا هم ښه خبره ده چې موږ همیشه وخت زموږ شعار دغه ده چې یا موږ نه غواړو چې دغه اني وخت عدالت د وخت لپاره قربان کړو.
اوس په کومه کچه شکایتونه باندې کار کیږي؟ څومره جدي دی دغه ستاسو کار په دې شپو ورځو کې؟
مرکزي سطح باندې موږ دغه ټول ولایتونه په ځنونو باندې ویشلې دي، او هر کمشنر صاحب یعنی په مرکزي سطح باندې یو ځون ته رسیدګي کوي شکایت ته، یا دوه ځونونه رسیدګي کوي. او همدغه مسله د دې په خاطر دی چې موږ وکولی شو چې په یو یعنی ټاکل شوي وخت دغه ټول کارونه باید موږ خلاص
کړو. او په پای کې وړکی پیغام غواړم لرم، خلکو ته څه وایي چې درایو د خوندیتوب لپاره به تاسو څه کوئ؟
زما پیغام د افغانستان نجیب او شریف خلک ته داده چې نه یوازې زما پیغام چې د کمیسیون پیغام دادی چې بالکل دوی مطمئن به اوسي، و زمون تلاش دادی چې هر رای چې استعمال شوی دی په افغانستان کې مونږ ته د احترام وړ دی. ان شاء الله مونږ دغه رایانو پاسداری کوو او تلاش کوو چې عدالت او شفافیت په ټاکنو کې په نتیجه باندې تاثیر وکړي، او افغانستان خلک وکولی شي چې خپل رای باندې په راتلونکي بیا هم باور ولري.
ډیره مننه کورم آباد، زموږ ته دیونه د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. د خپلې میلمنې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې ریدا عظیمي صاحب څخه ډیره مننه. Okay.